کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه ز فریبا ظاهر د شمشاد صدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د حکومت او د بلخ د لری کړای سوی والی عطا محمد نور ترمنځ د شخړو د هواري په اړه خوشبيني هغه څه دي چې په همدې خبرونه کې تفصیل اوریدلای سي. د خوشبيني وروسته لاغه شودل سوی چې د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي په مشرۍ یو پلاوی تیر ماښام له شغلي نور سره خبرې وکړې. د بهموري چې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مؤسسه فیفا یو سروې ښیي چې د ولسي جرګې زیات غړي په دې باور دي چې حکومت د انتخاباتو په پروسه کې غیر قانوني لاسوهنه کوي، خو ولسمشي مڼې دا ایده ردوي. نور راپورونه هم ستا، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. د جرمني دفاع وزیر پلان لري چې په افغانستان کې د ناټو پر ځون کې ماموریت کې د خپل هیواد د سرتیرو شمیر زیات کړي، او ټاکل شوی دی چې د اسرائیل صدر اعظم نن په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر سره کتنه وکړي. پورا خبرونه واورئ. راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی او دواړه لوري حل لارې ته نږدې شوی دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزي په مشرۍ حکومتي پلاوی تیر شپه تر ناوخته له عطا محمد نور سره مذاکرات وکړل.
د بندو دروازو تر شا د خبرو اترو تر نیمې شپې دوام درلود. که څه هم د دې لیدنې جزئیات ماته نه دي په ډاګه، خو له حالاتو داسې ښکاري چې په دې برخه کې هوکړه رامنځته شوې، او انشاءالله یوه تمه موجوده ده چې دا خبرې اترې په ښه شکل مخ ته ولاړ شي. او ډاډ هم داسې ورکړل شوی چې دا ستونزه یعنې د ارګ او عطا محمد نور ترمنځ سیاسي اختلافات له همدې لارې حل کیږي.
لا معصوم ستانکزي سره د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی هم ملګری و. د جرمني دفاع وزیر اورزولا فون ډرلیان پلان لري چې په افغانستان کې د ناټو پر ځون کې ماموریت کې د خپل هیواد د سرتیرو شمیر زیات کړي. د جرمني خبری آژانس یا ډی پی ای د اور ډرلیان په حواله وایي چې د دې پلان په عملي کېدو سره به په افغانستان کې د جرمني عسکرو شمیر 1300 ته لوړ شي. جرمني دا مهال په افغانستان کې 930 سرتیري لري. د ناټو غړو هیوادونو تیر میلادي کال پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د خپل روزون کې ماموریت د سرتیرو شمیر له 1300 نه 1400 ته لوړ کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د خزو پر وړاندې د تاریخوالي او په ځانګړي ډول د خزو د صحرایي محاکمو له عمله اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون وایان بلال صدیقی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې لامنې ځواکونه غوښتل چې د خزو پر وړاندې د تاریخوالي او صحرایي محاکمو عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړي وویل دروان کال لپاره له هیڅ تر اوسه د خزو د صحرایي محاکمو و قضیه له دوی سره سب شوې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د خزو پر وړاندې د تاریخوالي د عاملان نو پر زید هڅې زیاتې کړي، او په مختلفو ولایتونو کې لسګونه کسان په صحرایي محاکمو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. په غزنی ولایت کې د یوې کورنۍ د دریو غړو د وژل کېدو په اعتراض کې پیل شوې مظاهرې نن هم دوام وکړ. مزرچانو نن هم د کابل قندهار لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې او خبرداري ورکوي چې تر کومې پورې چې د دوی غوښتنې ونه منل شي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. مزرکونکو د غراس په غزنی کې د والي دفتر مخ ته تحسن خیمه هم وهلې ده. د غزنی د ولایت مقام وایي قرباغ ولسوالۍ کې د امنیت قومندان په مشرۍ یو پلاوی استولې تر څو له اعتراض کوونکو سره خبرې وکړي. دا مظاهره وروسته له هغې پیل شوه چې د تېرې جمعې په شپه یو شمېر کسانو چې ویل کېږي د امنیتي ځواکونو یونیفورم یې په تنو د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په شیر آباد سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي ووژل، یوه مېرمنې ټپي کړه او دوه کسان یې له ځانه سره یوړل. تاکل شوی ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وویني. واشنگټن ته تر روانېدو مخکې نتنیاهو ویل دی له ټرمپ سره په خبرو کې په بیت المقدس کې د اسرائیل د سفارت د پرانستلو په مراسمو کې د ولسمشر ټرمپ د احتمالي ګډون په اړه هم خبرې کوي. تاکل شوی ده چې په بیت المقدس کې د روانې مارچ میاشت په 14 نیټه د اسرائیل سفارت رسمن پرانستل شي. بنیامین نتنیاهو ویل دی له ولسمشر ټرمپ څخه د هغې تاریخي پریکړې له امله مننه کوي چې بیت المقدس د اسرائیل پایتخت اعلان کړ. د ډونالد ټرمپ دې پریکړې عرب هیوادونو په نړۍ کې د امریکا متحدان غوسه کړل. فلسطینیان بیا له خپل لوري بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت ګڼي. د جنوبی کوریا یو لوړ رتبه پلاوی نن په پیونگ یانگ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ولیدل. دا خبر د جنوبی کوریا حکومت تایید کړی دی. دا د شمالي کوریا له مشر سره د جنوبی کوریا د حکومتي پلاوی لومړنۍ کتنه ده. ټاکل شوی ده چې د جنوبی کوریا پلاوی تر دې وروسته متحده ایالاتو ته سفر وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت وویل چې له شمالي کوریا سره خبرې اترې یوازې د سمو شرطونو پر اساس ممکن دي. جنوبی کوریا ویلي پیونگ یانگ ته د دې پلاوی د سفر هدف د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو نورماله کول او د واشنگټن او پیونگ یانگ ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. او د ایتالیا د امن انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې د سلویو برلسکونی په مشرۍ ښي اړخه منځلارې ائتلاف تر نورو ګوندونو مخکې دی. تر اوسه د مارچ د څلورمې نیټې د انتخاباتو شاوخوا نیمې رایې شمیرل شوې دي او د برلسکونی ائتلاف 10% کې رایې اخیستې دي. ابتدایي نتایج ښیي چې د ایتالیا د سنتي ګوندونو ضد غورځنګ په دوهم مقام کې 10% کې رایې ګټلې دي. د صدر اعظم میتیو رینزی په مشرۍ چپ لاسې منځلارې ډیموکراتیک ګوند په 100 کې د 13 رایو په اخیستلو سره په دریم ځای کې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وړاندې هم کتلای شئ په تمه د ازادي رادیو .com. راپورونه وایي د بلخ د لری کړای سوی والی عطا محمد نور او افغان حکومت پلاوی ترمنځ خبرو مثبتې پایلې ته هیله مندي ډیره سوې ده. د بلخ د ولایتي شورا مشر نن ویلي چې دواړه لوري یو توافق ته نږدې سوي دي.
مذاکرات در پشت درهای بسته تا پاس شب تقریبا ادامه داشت. جزئیات این مذاکرات هرچند برای من روشن هم نیست، ولی از کرینه چنین معلوم میشه که انشالله یک امیدواری است که بحثا و همین مذاکرات به نحو خوشبینانه پیش میره.
سره لدی چې د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ته د افغانستان د حکومت د سولې خبرو د وړاندیز ملاتړ کړی، خو داسې ښکاري چې دا وړاندیز له بنډست سره مخامخ دی. بل خو د غزنی په قرباغ کې د دوو کلو ترمنځ لانجې په نتیجه کې د یوې کورنۍ د دریو غړو د وژل کېدو په اعتراض کې د سلګونو کسانو لاریون نن درېیمه ورځ هم دوام لري، او له دې کبله د کابل کندهار لویه لاره د ترافیک پر وړاندې تړل شوې ده. د غزنی د والي ویاند وایي یو پلاوی د پیښې د څرنګوالي لپاره سیمې ته رسېدلی دی. په سیمه ایزو نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته تللی او هلته یې له چارواکو سره کتلی دي. یو کله یې زر ږغونه د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې اورېدلی سي. ملتیا مو وکړئ. د عطا محمد نور یو شمیر نږدې کسان د شغلی نور او د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکسي وروستۍ لیدنې ته په هیله مندۍ سره وایي چې انتظار کېږي رامنځته سوي اختلافات به ډېر ژر حل سي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس او عطا محمد نور ته نږدې کس افضل حدید که څه هم د دې لیدنې د دقیقو جزئیاتو په اړه ناخبري شي، خو وایي دواړه لوري یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. په همدې حال کې د جمعیت اسلامي ګوند یوه سرچینه وایي د شغلی نور، معصوم ستانکسي او سلام رحیمي ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې کوم موافقه ندا سوي او په دې اړه به وروستۍ پریکړه د جمعیت اسلامي ګوند رهبرۍ لخوا ونیول سي. نور حال اکرم الله اکرم راکوي.
د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید چې عطا محمد نور ته یو نږدې کس هم دی وایي تیر شپه خاغلی نور ساتونه د بندو دروازو تر شا د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي او د ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمی سره خبرې کړې دي. د خاغلی حدید په وینا دا خبرې په مزار شریف خار کې د خاغلی نور په کور کې شوې، خو دی وایي چې په اړه جزئیات نه لري. نوموړی وایي دته د ورسېدلو خبرونو له مخې د لیدنه رغونکې وه او هیله شته چې د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ رامنځته شوی ستونزه ډیر ژر حل شي.
مذاکرات در پشت درهای بسته
د بندو دروازو تر شا د خبرو اترو تر نیمې شپې دوام درلود. که څه هم د دې لیدنې جزئیات ماته نه دی په ډاګه، خو له حالاتو داسې ښکاري چې په دې برخه کې هوکړه رامنځته شوې او ان شاء الله یو تمه موجوده ده چې دا خبرې اترې په ښه شکل مخ ته ولاړ شي. او ډاډ هم داسې ورکړل شوی چې دا ستونزه یعنې د ارګ او عطا محمد نور ترمنځ سیاسي اختلافات له همدې لارې حل کیږي.
حل میشه، فقط معلومات معمی هست.
جمهوری ریاست نور و دولتی ارگانون و جمعیت اسلامی گوند د دی لیدنی د جزئیات و پاړه په رسمي ډول سندی ویلی خو یو شمیر کورنۍ او رسنۍ د خپلو سرچینو له قوله لیکلی چې هر کاوته محمد نور په دی لیدنه کې موافقه ته رسیدلی دی. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامی گوند یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دی لیدنه کې کومه هوکړه نه ده شوې او په دې اړه به وروستۍ پریکړه د جمعیت اسلامی گوند د مشرتابه لخوا ونیول شي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوري ریاست داتا محمد نور استعفا ومنله او انجینر محمد داوود یې د بلخ د نوي والي په توګه اعلان کړ، خو د ارګ دا پریکړه تر اوسه داتا محمد نور او جمعیت اسلامي ګوند لخوا نه ده منل شوې او ښاغلی نور لا هم خپل کار ته دوام ورکوي. د دغو اختلافاتو په دوام په جمعیت اسلامي ګوند کې یو شمېر سرچینو ویلي دوی تر لسو ځلو هم ډېر د یادې ستونزې د هواري په هدف له ارګ سره خبرې کړې دي. په دې منځ کې بیا د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست لاتا محمد نور سره د ملي امنیت د عمومي رئیس او د ولسمشر د دفتر د رئیس لیدنې هرکلی کوي.
ښه دا ده چې دوی سره کینی او له زور او ګواښ نه کار وانخلي، ځکه چې ګواښونه د ټولو افغانانو ذهنیتونه مغشوشوي، نو ځکه باید دواړه لوري له هغې کار وانخلي. نو تر ټولو ښه لار د خبرو له لارې هوکړې ته رسیدل دي.
د ښاغلي وطن دوست په خبره سیاسي اختلافات په بیلابیلو هیوادونو کې یو معمولي خبره ده، خو د هواري لپاره باید سیاسي خبرې اترې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیال له ولسمشر محمد اشرف غني سره په یوه ټلیفوني اړیکه کې په بلخ ولایت کې په خپل وخت او په سوله ییز ډول د واک پر لیږد ټینګار کړی دی.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی دغه مسله له حقوقي اړخه تحلیل کړې ده. ښاغلی مددزی وایي که چیرې په دې تفاهم سوی وي چې نوی والی به د پخواني والی د خوښې سره سم ټاکل کیږي، د پراتلونکي کې تر دې پراخې ستونزې راولاړولی سي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلی مددزی سره مرکه کړې له دوی به واورو.
پله د درې حکومت جوړول د قانون په نقض رامنځته شوي، د قانون ماتونې په اساس رامنځته شوي دي. نو د دې پیامه ده او فایل همیشه به په قانون ماتونې، ځکه شروع دی د قانون ماتونې نه کړې، دوی اوس دوام په قانون ماتونه ورکوي. او دغسې دا اوس رئیس جمهور مجبوري کې له یو خپل والي سره د تفاهم پر اساس دغه په خوښه والي ټاکي. د دې ټولو اصلي ریښه د لامل اصلي بېخ همدلته دی چې که چیرې دوی اساسي قانون رعایت کړی وای، د اساسي قانون پر اساس حکومت جوړ کړی وای، نن یو والی د دې جرات نشو کولای چې د دوی سره دوی تفاهم ته مجبور کړی وای.
بله، مدد جب څه فکر نه کوي چې که ورته یو څوی نو دا به پر اتلونکي کې مثلا نور چارې هم ټکنۍ کړي د اصلاحاتو برخه کې د حکومت
کاملا یعنی دغه حکومت په دغه شکل چې جوړ او دوام کوي دا به تر پایه پورې چې تر څو دا حکومت موجود وي دا به د قانون په ماتوله روان وي. یوه ستونزه چې هلی بله به زیږي او هغه چې هلی خو چون د قانون د ماتولې پر بنسټ یې هلی بنا خپل په خپله طبیعي ډول باندې راضیږي، ځکه د یوې قانون ماتونې نه بله قانون ماتونه حتما رامنځته کیږي. نو دا حکومت تر څو چې دا دوام لري قانون ماتوله به دوام لري او دوی به مجبور وي چې هر زوراور ته په اصطلاح چانس ورکړي، امتیاز ورکړي.
نو ستاس په نظر باندې د وروستي سوال په توګه څه کول په کار ول حکومت په داسې یو حالت کې چې د بلخ د پخواني والی استعفا منظور شوی وه او دی هم په خپل کار ته تللو خپل دفتر ته ویل چې زه به په خپل ځای پاتې کیږم، داسې حالت کې حکومت ته څه کول په کار ول
چې اصلا که دوی هغه موافقت نامه خپل منځ کې چې کړی وه په هغې هم عمل کړی وای، دوه کلو کې ټاکنې کړی وای، د اساسي قانون لویه جرګه یې راغوښتې وای، دا ستونزه حلېدله. چون دوی یو په بل پسې قانون ماتوله او تعهد ماتونې ته دوام ورکړ، اوس نتیجه دا شوه چې یوه ستونزه هم د حل وړ نه ده، یوه ستونزه هم ته نشي حلولی. سبا به بل والي سره همدغسې تفاهم کوي، سبا به یو بل زورور راپورته کیږي، هغه به هم همداسې امتیاز غواړي. دا وایم ټول بر ګرځي چې دوی اولینه خښته کږه یې کې، بله هره خښته چې په دېږ دي هغه کږه راځي، هېڅ امکان نه لري څو د اوله خښته لرې نه کې سمه یې کېنږدې دوه درېیمه نه سمېږي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی و.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې فیفا یو سروي ښیي چې د ولسي جرګې زیات غړي په دې باور دي چې حکومت د انتخاباتو په پروسه کې غیر قانوني لاسوهنه کوي. د دې سروي پر اساس چې د ولسي جرګې له اتیا غړو سره په پکې مرکې سوي دي، نامنۍ د انتخاباتو په وړاندې ستره ننګونه بلل سوې ده، خو د افغانستان جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د حکومت مداخله ردوي. اکرام الله اکرام راپور کوي.
د ولسی جرګې اتیا غړي چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یعنی فیفا په یوې سروې کې برخه اخیستي، یو نوی فیصد یې په دې باور دي چې حکومت د انتخاباتو په چارو کې بې لاسوهنې نه دی پاتې او دا د قانون خلاف عمل دی. دغه سروې چې په نږدې 15 میاشتو کې شوې، نتیجې د دوشنبې په ورځ د یادې موسسې مسؤلینو له رسنیو سره شریکې کړې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې د تحقیق د برخې مسؤل محمد حسن وفای وای، نامنی د انتخاب انتخاباتي کمیسونونو نه بی طرفي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمزور مدیریت، د انتخاباتو په پروسه کې بهرنۍ مداخله او د بایومیټریک سیستم نه پلي کول نور هغه موارد دي چې په انتخاباتي چارو کې د ولسی جرګې د غوړه لخوا د جدي ستونزو په توګه یاد شوی دي.
در حدود
91% از دوی شاوخوا یو نوی سلنه وکیلان چې په دې سروې کې ګډون کړي په دې باور دي چې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو په پروسی کې به مداخله نه دی پاتې او دا د قانون خلاف عمل دی. کله چې موږ دغه دوه برخې بیلو، نو نه سلوي سلنه وکیلانو په دې کې د حکومت چلن به مداخله نه دی ګڼلې. دغه شان د یادې سروې 35 سلنه برخه خیسونکو ویلي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به په ځنډ خو د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې ترسره شي، خو د ولسی جرګې 28% نور وکیلان چې په دې سروې کې برخه اخیستي په دې باور دي چې دا انتخابات به د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره هم مهاله ترسره شي، او یو شمېر نور ویلي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته ترسره شي. په دې سروې کې یوازې 15% کې د ولسی جرګې وکیلانو د انتخاباتو له پروسې سره د حکومت چلند ستایلی دی. د دې سروې نتیجې په داسې حال کې خپرېږي چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 14 ترسره شي، خو د دې کمیسون یو شمېر غړو سمو د وړاندې وویل ممکن د انتخابات په یو څه ځنډ ترسره شي. د انتخاباتو د امنیت او بودیجې نه تامینېدل او په دغه پروسه کې د اصلاحاتو د نه رامنځته کېدلو په تړاو د یو شمېر سیاسي جریانونو انتقادونه هغه موارد دي چې د انتخاباتو نه د څار د بنسټونو په باور کېدی شي په خپل وخت د انتخاباتو په جوړېدو اغېز ولري. له بل خوا د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د رئیس له قوله لیکلي چې د دې کمیسون د لومړیو او دویمو بستونو په مقرریو کې د جمهوري ریاست لاسوهنې او سیاسي فشارونه د دې لامل شوي چې د انتخاباتو پروسه په سمه توګه پر مخ ولاړه نه شي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په انتخاباتي کمیسیونونو کې د حکومت مداخله ردوي او ډاډ ورکوي چې حکومت اراده لري چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په 1409 لمریز کال کې ترسره کړي. د جمهور ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت او د بودیجې برابرول د حکومت کار دی او په دې برخه کې ستونزه نه ده پاتې.
حکومت
اراده لري چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په نوي لمریز کال او دغه شان د ولسمشرۍ انتخابات له قانون سره سم په خپل وخت ترسره کړي او په دې برخه کې اجمنه موجوده ده. د ښاغلي مرتضوي په خبره هیڅ حکومتي چارواکي د کمیسون په کارونو کې د لاسوهنې حق نه لري.
سره لدې چې د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ته د افغانستان د حکومت د سولې د مذاکراتو د وړاندیز ملاتړ کړی، داسې څرګندېږي چې دا وړاندیز له بنبست سره مخامخ دی. وسلوالو طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره مذاکرې نه کوي خو له امریکا سره خبرو ته تیار دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس په یو رپورټ کې ویلي چې وسلوالو طالبانو هیڅ داسې نشه نه څرګنده کړی چې ویل سي چې هغوی له خپلې دې غوښتنې تیر سوي دي. فرشته جلازی نور تفصیل راکوي.
د امریکا حکومت وای پر وسلوالو طالبانو فشارونه زیاتوي چې هغوی د جګړې د ډیپلوماټیک حل منلو ته قانع شي، خو وسلوالو طالبانو لا هم د افغانستان د حکومت د سولې د پلان وړاندېسته رسمن جواب نه دی ورکړی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د افغانستان د حکومت د سولې د وړاندېس په جواب کې د وسلوالو طالبانو خاموشي داسې بنبست رامنځته کړی چې د امریکا د اوږدې بهرنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماټیک حل مخنیوي کوي. لورل میلر چې تر تیر دوبی پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي ډیپلوماټي په توګه کار کاوه، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې امریکا باید په دې اړه واضح دریځ ولري چې پر کومو مسایلو مذاکره کولای شي، او دا هم باید په کې وي چې د امریکا متحده ایالات څه وخت کولای شي چې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو لړۍ پیل کړي. وسوالو طالبانو د فبروري په میاشت کې دوه واره د امریکا پر حکومت، خلکو او کانګرس ژغ وکړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره خبرو ته وهڅوي. خو د جنوبي اسیا د چارو لپاره د امریکا لوړ رتبه ډیپلوماتي الیس ویلز وویل چې طالبان باید له امریکا سره نه بلکې د افغانستان له خپلواک او آزاد حکومت او ولس سره خبرو ته لیوالتیا څرګنده کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ وویل چې وسوالو طالبانو ته د مذاکرو داسې هر اړخیز پلان وړاندې کړی چې هغوی یې نشي ردولی.
د ملي وحدت حکومت طالبانو ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی، د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز پر رسمیت وپیژندل شي.
طالبانو مشرتابه او هر طالب نن فیصله تاسو په لاس کې، سوله ومنئ، برته په عزت ومنئ، او راسئ چې په ګډه دا خاوره چې موږ د قربانیانو، موږ د جهاد او موږ د الخیزو وینو نتیجه ده، بیا خوندي او هوساکو.
ښاغلی غنی د امریکا له سینن تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خبره سو وویل چې د سولې لپاره پلان یې له مایوسۍ او بیچارګۍ نه بلکې د میړانې او د هغه تعهد پر اساس وړاندې کړی چې د افغانستان د امنیت ټینګولو ته لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او د افغانستان د پخواني ولسمشر سلاکار نصرالله ستانکزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د حکومت د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو د غړیتوب یو دلیل شایداوي چې هغوی له کابله د داسې وړاندیز توقع نه درلوده، او شاید د هغوی له لوري د یو رسمي ځواب خپرېدل وخت ونیسي.
په زودي در موازې خود تغییر نمیارن، شنزنی میکنن، اما ما خوشباور به دلیل ازی هستم که فرصتای مساعد شده که میتونه زمینه مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان مساعد شد.
شغلای سنگزای باور سرگندوی چه پر وسلوالو طالبانو ده منطقی فشار لزیتی دو او ده نریوالو لجدیت سربه ده کابل لوری طالبانو ته ده سولی وراندیشاوی پلان مثبت غیز وکری. په نیویارک پانتون کې شوونکی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په دفتر کې بخوانی مامور بارنیت روبن وایي چې د شغلی غنی د سولې په وړاندیز کې اساسي مشکل دا دی چې هغه ستره مسله چې طالبان بحث ور باندې کول غواړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل دي، او غنی کنټرول نه ور باندې لري. د امریکا ولسمشر په اگست کې د افغانستان او پاکستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې چې یو اساسي هدف یې پر وسلوالو طالبانو د فشار زیاتول او د افغانستان له حکومت سره مذاکرو ته د هغوی قانع کول وو. د نوې ستراتیژي پر اساس زرګونه امریکایي روزونکي او سلاکاران د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره هغه هیواد ته واستول شول. د امریکا د پوځ د هوایي حملو شمیر زیات شو، او امریکایي پوځیانو ته د عملیاتو لپاره زیات صلاحیت ورکړسو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سازدی رادیو ته غوښست د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته ورسید. دغه سفر داسې مهال کېږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پر سر د امریکا د انتقادونو سربیره په منځني ختیځ کې د ایران د رول په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. نوري اس نوري تفصیل راکوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن په داسې حال کې تهران ته ورسید چې د 2015 کال د اټومي تړون د راتلونکي په اړه او هم د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ایران د رول په اړه نړیوال کړکیچ زیات شوی دی. په پام کې وچه ژان لودریان دغه سفر په جنوري کې ترسره کړی، خو د ایران په اکثرو ښارونو کې د وروستیو مظاهرو له امله چې محصلینو یې مشري کوله دغه سفر ځنډیدلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویل چې ښاغلی لودریان به په دغه دو ورځني سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري، او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون په ګډون په دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو به خبرې وکړي. د دغه تړون له مخې پر ایران د لویدیځو د بندیزونو د کمیدو په بدل کې تهران خپل اټومي فعالیتونه ډیر محدود کړي دي. خو له دې سره سره د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یې پر راتلونکي شک څرګند کړی، او تیر کال ویلي و چې که دغه تړون اصلاح نشي دی به په راروانه می میاشت کې ترې ووځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې دی د ډونالد ترامپ استازیتوب نه کوي. د فرانسې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې موږ به دغه تړون وساتو ځکه هغه اغیزمن دی، پیاوړی دی او هم ایرانیانو د هغه درناوی کړی دی. خو لودریان تهران ته ویلي چې دا هیواد دې ته اړتیا لري چې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام پر سر اندېښنو ته ځواب ووایي، که نه له نویو بندیزونو سره به مخ شي. فرانسه د بهرنیو چارو وزیر د ژورنال د منشي ورځپاڼې ته ویلي چې ایران د بلاستیک توغندیو پروګرام مخ ته وړي چې 2000 کیلومتره واټن وهلی شي او هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې لیکونو سره سر ځکه نه خوري چې هدف یې د خپلو پولو له دفاع اوړي. ایرانی چارواکو په کراتو ویلي چې د هیواد د میزایلو او اټومي پروګرامونه یوازې دفاعي هدف لري او پر هغو هیڅکله هم بحث نشي کېدی. تهران دغه راز ویلي چې په اټومي تړون کې به نه اوس او نه هم په راتلونکي کې هیڅ ډول تعدیل ومني او نه به هم اجازه ورکړي چې نور مسایل ورسره وتړل شي. فرانسه او ایران دغه راز د سوریه په کورنۍ جګړه کې د ایران د مداخلې په اړه هم اختلافات لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د یکشنبې پورز په ټلیفوني خبرو کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني وغوښتل چې د سوریې پر حکومت لازم فشارونه راولي چې په ختیځه غوطه کې د وسلوالو یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له یوې مخې د ملکیانو وژل بند کړي. د فرانسې ولسمشر یادونه وکړه چې ایران په دې برخه کې ډیر مسؤلیت ځکه لري چې د دمشق له رژیم سره نږدې اړیکې لري او هم د بشري دلایلو له مخې د هغه تړون عملي کېدو ته اړتیا ده چې ملګرو ملتونو یې غوښتنه کړې ده. د ایران د ولسمشر د یوې پاڼې له مخې روحاني بیا مکرون ته ویلي چې هغه هیوادونه چې پر سعودي عربستان او د هغه پر متحدینو وسلې پلوري باید هغو جنګي جنایتونو ته ځواب ووایي چې په یمن کې ترسره شوي دي.
دوستانو سم ورزو د ساينس نړۍ ته. یو هسپانوي ډیره چټکه الوتکه جوړه کړې ده. د دې الوتکې د سرعت په اړه نور معلومات به اسمت سروان راکړي.
یو اسپانیایی د یوې داسې ترژغ چټکې الوتکې ډیزاین جوړ کړی چې د اتومي ریاکټر په انرژي چلیږي. د میل ورځپاڼې د راپور له مخې د اسپانیا سکار وانیلاس د دې الوتکې ډیزاین وړاندې کړی او وایي چې د دې سپکې الوتکې سرعت به په ساعت کې تر 1825 کیلومترو پورې رسېدای شي. په دې الوتکه کې چې HSP مګنیون نوم پرې ایښودل شوی 1500 سپرلی سفر کولی شي. دا الوتکه به د لندن او نیویارک ترمنځ سفر له څه باندې 8 ساعتونو څخه 3 ساعتونو ته رالنډ کړي. د دې الوتکې ډیزاین له فضایي سفینې سره ورته والی لري. ویل کېږي چې هیڅ راز مضر یا ګلتوني ګاز به نه تولیدوي ځکه چې د تیلو پر ځای د اتومي ریاکټر انرژي کاروي. بل شیګنه دا د چې خورا ژر به چارج کیږي، یعنی بیټری به چې د سفنګ لپاره کارول کیږي په اتومي انرژي چارج کیږي. پر دې سربیره د کاربون ډای اکساید تصفیه کولو سیستم لري. که څه هم HSP مګنیوم الوتکه لا د ډیزاین په پړاو کې ده، خو د ډیزاین جوړونکي وایي چې هر وخت پرې عملی کار پیلولی او الوتکه جوړولی شي. اوس د دې الوتکې پر ځینو وسایلو کار کیږي او شای په 1500 کلونو کې د سپرلیو تګ راتګ ته چمتو شي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت دازل ولسوالۍ د بلې چوتري نو تاسو سره په اړیکه کېم. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو خصوصا د رئیس جمهور او د ډاکټر صاحب عبدالله او خصوصا د لوګر ولایت د نوي والي صاحب څخه هیله کوم چې د هیڅ چا په خوله باندې کومه پروژه تایید نه کړي. باید د ازرې سفر د بلې ولسوالۍ سفر په خپل وکړي او راشي او دغه لاره خلاصه کړي، هر څه په خپل لیدسترګو وګوري. څوک د پروژې د تکمیل راپور درکې بعد هغه ته په خپل وګوري. څوک چې دا پیغام نشري چې دا تکمیل څه، هغه د یو څو پیسو په بدل کې وایي چې دا تکمیل څه. نه تکمیل دا مامور ته دګی لګیږي، نو سوال ته دګی لګیږي، کومندان ته دګی لګیږي، غریب پاتې ده. هر چاته چې غریب داغه په شابانه وګور او هغه ډیر په مشکل سره مخ ده. باید والي صاحب څخه هله کوم چې دازل وساوی تراسي ټولې پروژې په خپل لیدسترګو وګوري او د حق او باطل معلوم کړي. والسلام مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا دې کې چې زما دا پیغام نشر کړي، د شمس الله د فلچرخه د زندان څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. دلته چې د فلچرخه په زندان کې داسې ډېر بندیان چې ډېر وختونه پرسوي دي، ډېر وخت در خپل مدیم اغوښتي دي او PCM جن غواړي. پیسې داسې دي چې هغه وختونه پرسوي دي، دوی پیسې جن غواړي. نو بیا داسې PCM داسې لږ هم نه جن غواړي، 5000 شپېته زره غواړي او خلک چې دي پیسې دونه نه لري. نو دا حکومت ډیر ظلم د دې سره کوي. دای دې دا دیونه کې ونس یا خو دې چې خپله سزا ورکړې ده چې څومره وخت یې کوي ورکړې دي، هغه نه وخت خو دې پر کړې دي. نو درغه وخت څه درغه وخت بیا واړیم او بیا پیسې جنخې. نو دا خو ډیر ظلم دی د بنجانو سره. دا څنګه حساسه قانون دی؟ دا خو حساسه قانون نه دی. نو بیا خو خدای د ازادۍ راډیو څخه ډیر مننه کوم چې دا زموږ پیغام نشر کړي په مخ مشه.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د یو شمیر امو افغانانو شکایتونه مو اوریدل چې ازادي رادیو ته راستولې و. دوستانو په دې سره ورسېدو د خبرونو نیمه برخه ته. څلور بجې دېش دقیقې دی. زل بیا رضوان مراد خد خبرونو لنډیز اورو.
راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د لیرې کړه شوي والي ترمنځ په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی او د بلخ د ولایتي شورا د رئیس په وینا دواړه لوري حل لارې ته نږدې شوي دي. د جرمني دفاع وزیر پلان لري چې په افغانستان کې د ناټو پروسون کې ماموریت کې د خپل هیواد د سرتیرو شمیر زیات کړي. د ډي پی ا خبري اژانس په حواله جرمني پلان لري چې په افغانستان کې خپل سرتیرو شمیر له 930 نه 1300 ته لوړ کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او په ځانګړي ډول د ښځو د صحرایي محاکمو له امله اندېښنه څرګندوي. په غزنی ولایت کې د یوې کورنۍ د دریو غړو د وژل کېدو په اعتراض کې پیل شوې مظاهره نن هم دوام لري او مظاهرچیانو نن هم د کابل قندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یو کیا امانو وایي د ایران د 2015 کال د تاریخي اټومي موافقې پاتې راتلل به یوه لویه ناکامي وي. داخل شوې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره وویني. او د جنوبي کوریا یو لوړد پلاوی نن په پیونګ یونګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ولیدل.
مننه کوم رضوان مراد. دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر وېپړنه هم ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام له واصل وصل څخه سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورزنه هنداره
او دا هم سو سپورتي خبرونه. ټاکل شوی سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام قربي پړاو سیالي او پاد وهمه لوب کې د کوربا زیمبابوي په وړاندې د لوبي ډګر تلاړ شي. افغان لوبډله تیر ورځ په خپل لومړي لوب کې له سکاټلند څخه د 2 وکټو په توپیر ماته وکړه، خو زیمبابوي بیا په خپل لومړي لوب کې نیپال ته په 114 منډو ماته ورکړه. افغان لوبډله د نړیوال جام قربي پړاو سیالي نو وړاندې په متحده عرب اماراتو کې زیمبابوي ته د 2-0 او 5-0 ورځنۍ لوب په سیریز کې ماته ورکړې و. د 2019 کال نړیوال جام پر وی پړو چلای تیر ورځ د لسلو ډلو ترمنس په زیمبابوي کې پیل شو چې لړلې به د ګلو ټلې نړیوال جام ته لار پیدا کوي. نن په کابل کې د افغانستان د بولینګ فدراسیون لخوا د خزو پړونې د توتريخوالي د مخنیوي په هدف د کابل ښار د یو شمېر پونتونونو ترمنس د بولینګ سیالي ترسره شوه. دغه فدراسیون مرستیال فرید الله محمدي تر جوړ شو مراسمو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د کابل ښار د 15 پونتونونو نه 1400 خزینو لوپاړو ګډون کړی وو. د ښاغلی محمدي د معلوماتو مخې په دې سیالیو مهر مرسل امیری د 99 امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی، شهیلا شهیر د 16 امتیازونو په ترلاسه کولو سره دوهم، او مریم چکزیبا د 95 امتیازونو په ترلاسه کولو سره دریم مقام خپل کړ. بولینګ کا سهم په افغانستان کې نوې لوبه ده، خو په دې وروستیو کې ډیر لوبغاړي او مینوال پیدا کړي. او د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي تر راتلونکي وی اونۍ پورې به د بیلابیلو ورزشي فدراسیونونو انتخابات پای ته ورسیږي. د بدني روزنې رئیس حفیظ ولی رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل د فدراسیونونو لپاره د نوې رئیسانو او مسؤلینو د ټاکلو د پروسې له بشپړېدو سره به د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې انتخاباتو ته هم زمینه برابر شي. ښاغلی رحیمی وایي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او نړیوال اولمپیک سره هم خبرې کړي او دغه انتخابات به ډیر ژر ترسره شي. د ورزشي خبرونو پای.
او تر دې وروسته به ورسو غزنی ولایت. د غزنی په قرباغ کې د دوو کلونو او بخښي د دوو کلو ترمنځ لانجې په نتیجه کې د یوې کورنۍ د درې وغړو د وژل کېدو په اعتراض کې د سلګونو کسانو لاریون نن درېیم ورځ هم دوام لري او له دې کبله د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. لاریون کوونکو د ولایت ودانۍ مخ ته د تحسن خیمې وهلي او وایي تر هغو به اعتراض ته دوام ورکوي چې غوښتنې نوي منل شوي. د دې راپور نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي چې د راسکونکو په شوارونو پیلېږي.
دا شور او زواش په غزنی ولایت کې د سلګونه قهریدل دي. دغه قهریدل له تیر دوه ورځې راهیسې د کابل کندهار تر منځ لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړلې او دغه راز یې په غزنی ښار کې د ولایت مقام مخې ته هم د تحسن خیمې وهلې او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. لارین کوونکی وایي تر هغو به لارین پای ته ونه رسوي او دغه راز به د کابل کندهار تر منځ لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه نه کړي څو چې غوښتنې نه وي منل سوي. دغه لارین کوونکی شعارونه هم له ځانه سره لیږدوي، پرې لیکلي دي چې موږ عدالت غواړو، موږ د وژل شوو کسانو قاتلین غواړو او موږ ملکي خلګي په کوم چا پورې تړاو نه لرو.
اغه قاتل مستقلا سره کور راکتل دی موږ دیږي کړي دا موږ نامو سي.
د ولایت مقام ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چی د پیښې د سیډلو په مخه کرباغ ولسوالۍ ته د امنی کمانډاني په مشرۍ یو شمیر لوړ پړي چارواکي استولي.
پړتنو په مخه باندې د امنی کمانډان ته مشرۍ باندې کوم پلاو چې تیر ورځ حرکت کړی وو نن شاوخوا یو لس بجې شرابات کلی ته هغه د پیښې کلی ته رسیدلې دي. هلته له قومي مخورو د یاد کلی له مشرانو او د متجرینو له کورنۍ سره خبرې کړې دي. ادمګړی په نښتې سیمې ته نږدې هلته رسیدلی دی او منتظر دی چې د نښتې د سیمې له خلکو سره هم خبرې وکړي او په دې برخه کې به د ولس په مشوره هغه مشکوک کسان چې متجرین ورباندې ډال لري یا حق لري هغه کسان به ونیول شي.
درې ورځې وړاندې په کرباغ ولسوالۍ کې د شرابات په سیمه کې د یو کورنۍ درې غړي د شپې له خوا ناپېژند وسلوالو په مرمز ډول ووژل او یوه ښځه یې ټپي کړه او دغه راز یې د یادې کورنۍ دوه تنه نور ژوندي له ځانه سره یوړه. د یادونې وړ ده کله چې دغه سلګونه خلک د ښار واټونو ته راوتلي او د کابل کندهار تر منځ لویه لاره یې د ترافیکو پر مخ تړلې، نو سلګونه مسافر وړونکي هم په لاره کې بند پاتې دي او د غزنی ښار هم ورسره تړلی دی.
له غزنی څخه ورځو هلمند ته. په هلمند کې د پستې د یوازنی با خاوند وایي یوشت کاله په ایران کې د پستې کار کړی دی. خو د هلمند پسته تر ایران یو خوږه ده. که څه هم مسؤلین د ورځې نه بلې ته د کوکنارو د کښت د کموالي خبر ورکوي، خو په هلمند کې پسته چې تر کوکنارو خوږه هم ده بدیل کېدای سي. الیاس دایی دغه باغ ته ورغلی او راپور یې چمتو کړی دی.
محمد لال د لشکرګاه په لویدیځ کې د مارجې او نادالی دولارې ته چیرمه د جم د پوستې تر څنګ په دوه جری بسره او تروشم ځکه کې د پستې خړ نیلګي پوجي کوي. دا په هلمند کې د پستې یوازنی باغ دی چې د محمد لال لخوا اووه کاله وړاندې هغه مهال چې د ایران د مهاجرت نه تازه راغلی وو وکرل سو. درې کاله کېږي چې حاصل ورکوي. دی وایي د پستې د باغ سره مینه لري. هغه په خپل باغ کې راته وویل پسته تر کوکنارو او نورو دانو ډیر پیسې جوړوي.
یو ویشت کاله زحمت کښلی وو په دغه تیمور بلکې دا د افغانستان خلک تاریخ کره کېږي تر تاریخو دا ډېر ولې هغه ایرانیانو او سپینږرو چې به کیسه کوله ول دغه زموږ په وطن کې اول تاریخ کره کېږي. زما تر ما چې بله سپینږري وه ول دا پستې چې باید چې تاریخ ورک شو خود به خود ورک شو. من په دغه شروع کړم او شد د افغانستان خپله یم ډېره علاقه ورسره درلود لرم یې اوس هم لرم. لس لاکه جوړوي په تاریخو نه جوړي زموږ ته څه ګرد ورته اما په دغه جوړی چې د خیر خدای سم کې وینم سړی خواري ورس. البته دا همزه کله ښه خوندور همزه کم نه ده سرخکه ده کلکه ده نو کلش د پستو لپاره ډیره مناسبه نه ده.
د هلمند غنم ډیر انار او هندواڼې لږ مشهور دي خو کوکنار او د هغو تولید یې په نړۍ کې دومره شهرت لري چې ان د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو این او ډی سی په لیست کې د افغانستان نوم لومړی مقام ته پورته شوی دی. پستې تازه د هیواد په جنوبی ولایتونو کې ترویج کیږي سره لدی چې د کوکنارو د شوب بدیل په برخه کې په میلیونونو امریکایي ډالر لګول شوی دي او نتیجه هم نه دا ورکړي. بدیل کېدای شي. محمد لال وایي پستې شوب بدیل دی خو حکومت ډیر کارونه نمایشي کوي ځکه خو کوکنارو ته اساسي بدیل نه دی منتل شوی.
راغی دلی ول ز ساسره کومک کوم دغه د خپل راغی کارمندان د کارمندان کوم پلان ورداري وکړل ول ز ساسره کومک کوم دا ولی انار من رو خپخانه ر حساب انار یو خړل پستی جبونه ډاکټر لاړ ولکم نمبر کول را سره کول کی شلر
کته هم دروان میلادی کال د پر د کوکنار د کرلسوی کشت احسایا نه د خبره سوی خو په هلمند کې د نشی توک سر د مبارزه رئیس سید احمد رور وای په تیر 2018 میلادی کال کې شاوخوا یو لاکو څلویر زری هکتار مزکه په کوکنارو کرلسوی و په هلمند کې زعفران هم چې ویل کیږي د رنگ او خوند لمخي ساری نه لري په داسې حال کې د کروندګرو د پام وړ ونه ګرځیدل چې د کرهنی د ریاست د مسولینو په وینا دوه فصله حاصل ورکوي
بل بل ورسره راول چې تکیا شي نه
ورسره پر راول
هغه د سره ودره بار نه سره د خکیږي
نه شاید
بار نه سره د هلمند د کرهنی د ریاست مسولینو اوس د پستو نالګیره وړي دي او غوړ هغه کروندګرو ته دغه نیالګي توزیع کړی او ورته باغونه جوړ کړي چې په خپل مځکه کې یوازې کوکنار کریم د 2014 نه تر 2014 میلادي کلونو پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو اس ای آی ډی په مالی لګښت په میلیونونو امریکایي ډالر پر اسلاسو تخمونو او سرو ولګول سول خو د مرستو تر بندېدو وروسته بیرته کروندګرو کوکنارو ته مخه کړه د هلمند والی حیات الله حیات د پستو د نیالګیو د ویش پر مهال ول تر اوسه د بدیل په برخه کې بنیادی کار نه دی سوی
کمن خبر دل د خپل بزګرانو د پاره پیدا نکو نو دو اړکیږي حتی چې بیا یو ورځ برته کوکنارو کخته مخه کی نو هغه دا چې مونږ کوشش کوو ترڅو خبر دل پیدا کو متاسفانه پتیرو شپاله سو کلو کې هغه مرسته چې په دې برخه کې شوی مقطعی وي اکثره د خلکو شخصي جیبونو ته لاړې دي د اداراتو حتی د ځینې مشرانو او د نورو شخصي جیبو ته لاړې دي او د دهقان په درد باندې نه ده خوړلې د منګ هڅه دا ده چې منګ خپل پټي د مرکز یا د مارکیټ سره او مارکیټ مو د نړۍ سره وصل کو چې یو د غیره باندې دغه پروسه وي ان شاء الله چې د پستې کښت مراجول دی دلته او همدارنګه د هغې تر څنګ پنبه چې په پخوا کې دلته ډېره مرواجه وه
د هلمند په غمځوکو کې چې د کلونو راهیسې کوکنار کرل کیږي یا د بغرا د نهر تر اوبو لاندې دي کوکنار ښه شیره نه کوي ځکه خو په تیرو څو کلونو کې په زرګونو کسان دشتي او ناتوزیه سوو مځکو ته ولاړل غصب یې کړلې جوړې څاګانې پر وویستلې او دا مهال په یوه کال کې درې فصله کوکنار کړي چې دغه کار د کوکنارو د شیرې اندازه کمه نه کړه هغه کرمندګر چې اوس په لومړي ځل د زراعت د ریاست نه د پستې نیالګي اخلي خوشحاله دي دوی وایي ورته ویل سوي دي چې دا نیالګي به د نورو میوو تر نیالګیو او دانو ښه نتیجه ورکړي
زما نوم علي ګوهر دی د دې دپاره راغلی چې دلته دغه نوې نیالګي دي چې ورکوي د پستو په نامه باندې دي نو دا په هلمند کې یو نوی نبات دی نو د همدې دپاره راغلی چې دا نیالګي ویسو تر څو پورې کښېنو او په آینده کې موږ ته پسته په نامه باندې یو میوه دغه راته راکړي بولان په نامه باندې یو ساحه ده په هغه کې د پستو باغ شته چې دا ډېر هلته نتیجه ورکړي او بل انجینران خبرې چې موږ اورو انجینران چې موږ ته وایي چې دا دلته یاندېشته توافق کوي
دا چې پسته به د هلمند په خوژوم ځکه کې څه ډول نتیجه ورکوي وروسته به معلومه سي خو دولتي مسولین وایي پروان میلادي کال کې به د کوکنارو په کښت او د نشي توکو په تولید کې کمښت راځي ځکه په دشتیم ځکه کې د ژورو څاګانو وبښته سوي دي حاصلات سم نه خړوبوي او په غشمو کې چې پراخه کرهنیز ځمکې لري عملیات کوي او چاته به د کوکنارو د کرلو اجازه ورنه کړي محمود لاستای د ازادي راډیو هلمند
ویوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم I am always going to put America
first. The referendum show
us is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر پرمنځنی چپا دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه چپا په ټول افغانستان کې اوریدلای سي دوستانو مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه مو تر دې مهاله سره اوریدلې د خبرونه نور هم ادامه لري ورسته به یو کلی زر ژغونه رادیو جامه ووري خو تر هغه د مخه د اوسکار د نویم کال جایزې تیره شپه د امریکا په لاس انجلس کې په بریالیو هنرمندانو وویشل سوې دا جایزې تیره شپه په هغو شاندارو مراسمو کې وویشل سوې چې په لاس انجلس کې جوړ سوی وو او جریان یې په ټوله نړۍ کې په مستقیم ډول پر تلویزیونو چینلونو خپره سول د احمد تکل په راپور کې به واورو چې په مهمو کټګوریو کې جایزې کومو فلمونو او چاته ورکړل سوې
د اوبو بنه یوازینی فلم و چې سکالې د اسکار د نویم جایزو د ویش په مراسمو کې د غوره تصویر او غوره ډایرکټر په ګډون تر ټولو زیاتې جایزې وګټلې دا فلم چې ګویلرمو دل تورو جوړ کړی او څلور جایزې وګټلې. د یوې ګونګې خځې کیسه ده چې په یو دولتي لابراتوار کې صفه کار ده او د کار پر مهال پر یو ماهی ډوله مرموز او عجیب الخلقه موجود مینیږي. دل تورو د سټیج پر سر د وینا پر مهال خپل جایزه په ټوله نړۍ کې ځوانو فلم جوړونکو ته ډالۍ کړه.
I'm very very proud. I want to dedicate this to every young filmmaker.
زه ډېر ډېر ویاړم. زه غواړم خپل جایزه هر ځوان فلم جوړونکو ته ډالۍ کړم. دا ځوانان راخی چې کارونه څنګه کیدای شي. دوی د نړۍ په هر هیواد کې شته.
Every country in the world. And I was a kid enamored.
زه په ماشومتوب کې د فلمونو مینوالوم. په مکسیکو کې لویدم او فکر مې کاوه چې دا جایزه خای هیڅ کله ونه ګټم. خدا سي وشول.
Growing up in Mexico, I thought this could never happen. It happens.
د دنکرک په نوم فلم چې په 1940 کال کې په دوهم نړیواله جګړه کې د برتانیا د حکومت لخوا د متحدو هیوادونو د کلابندو سرتیرو د ژغورنې کیسه ده درې جایزې وګټلې. د غوره نارینه لوبغاړي جایزه د ډېر تیار ساعت په فلم کې د دوهم نړیواله جګړې پر مهال د برتانیا د مشر وینسټن چرچل د رول لوبولو په خاطر 95 کلن ګاری اولډمن ته او د غوره خزینه لوبغاړي جایزه فرانسیس مکډورمنت ته ورکړل شولې. ابینګ میزوري ته نږدې درې بیل بوردونه د هغه فلم نوم دی چې میرمن مکډورمنت پکې اصلي رول لوبولی و. د کوکو په نوم انیمیشن کارټون فلم په دوه کټګوریو کې جایزې وګټلې. د بهرنۍ ژبې د غوره فلم جایزه د فوق العاده ښځې په نوم د چیلي هیواد یو فلم ته ورکړل شوه او جوردن پیلې لومړنی تور پوستی لیکوال شو چې د ګیټ اوټ فلم لپاره د خپل لومړی سناریو په خاطر د آسکر د غوره سکرین پلی جایزه وګټله.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې د کلینیک رئیس او روغتیا پالو د کلیوالو د روغتیایی خدمتونو لپاره غونډه لرله. اوس به واورو چې زینب او ګلالۍ چرته سره ګوري او د څه شي په باره کې مشوره کوي.
وی د څنګه یخ ده
زینب ستاله کې چې پزړه واز دي ډیره دي چې سوره ته ولاړې دی خو المرته را وګرځه.
وی ګلالۍ ته شکر چې راغلې په انتظار دې مړه کړم.
کومه چې مړه مړه کله خبرې کوي.
خا دا وایا چې جنکه د مشروطي امتحان نتیجه واخیسته کنه؟
زینی واخیسته دي زینی لا پاتې ده.
ګلالۍ په ولاړو ستړي شو راځه همدل تکینو.
سمه ده.
اوس دا راته ووایه چې زه دې د څه لپاره مکتب میدانۍ ته راغوښتم. ما او تا خو د مشروطي امتحان هم نه لره.
درپسې خپه وم. ما ویل تا به مې وینم د مکتب خاطرې به ممتازه شي خبرې به م وکړو.
دا خو دې ډېر ښه وکړل. تا وایي یو زیر هم در باندې کوم. ظالمې زما زړه خو دې اوبه که د څه شي زیره دې یادو.
زیره خدا دی چې په کلی کې د معارف وزارت لخوا د زده کړې یو کورس جوړ شوی دی.
ښه ښه هغه عدلۍ چې معلومه ده ماشاءالله ښه تکړه ښوونکې م ده.
هو هماغه یادوم. ما وایي که د معارف ریاست ته یو وړاندیز وکړو چې د دیني ښوونې لپاره یوه تکړه ښوونکې ورته ونیسي.
خبره ده ښځه او نجونې چې په دینو پوهېږي خپلې کورنۍ به هم د علم او پوهې په قدر وپوهوي او له خپل حقونو نه به دفاع هم کولی شي.
زما په نظر که ته دیني ښوونکې شې ډېره به ښه وي.
زه
ګوره زما خبره به په ځمکه نه غورځوې درخواستي به ورکوې. وا دې اورېدل؟
د مینې او ښه نیت نه دې جار شم. ته پوهېږې چې له معلمۍ سره مې ډېره مینه هم ده. خو یو ځل مې له پلار سره دا خبره یادوم وګورم چې پلار مې څه وایي.
ته یې کوتره او کپری لکه فراغ لیک کلی پری و خایسته نوم د جار ازر پری ازر پری وای ازر پری ای یا خدایا یا خدایا
سرپری د موسا ګل غریب کور ودان کی
او موسا ګل زویا څه خبره ده چې لاسونه دې په دوانی ولیدی او په جړا کې د نکلونو زرپری هم یادوي
سلام ګولیا دی زه تا ته دروغ نسم وایلی که رښتیا ووایم هسې نه سپین سترګی به درته ښکاره سم ځکه مې خولې ته کلپ اچولی ته وایې ښه
کلپ دې له خولې نه لرې که آخر زه دې مور یمه څه پردی خو نه یم ووایه څه پېښه ده چې داسې په سرو سترګو ژاړې
د موسا ګل ادې سنم ګولې داستا زوی چې دی که نه ته وایې ښه دا موسا ګل دا موسا ګل چې دی
وزویا دا ولې تر ژبه لاندې خبره پټوي اصلي خبره وکړه
خواسې زه وایم ته وایې ښه چې زرپري د خدای د سنم ګل نګور کې او
نو خبره دا ده مور دې جار شه زرپری بیا څوک ده
زرپری د خدای داد د کور ودانې خور ده دی خدای داد دا خبره له خپلې کور ودانې سره هم یاده کړې ده وخته
ښه نو چې داسې ده یو ځلې خو به هغه نجلۍ ووینم
وای زه به له خوږې ادې جار سم
ډېرې خوشامندې راته مه کوه زه به یې له نورو خلکو هم پوښتنه وکړم بیا به په مرکه ورسم
یاره سلام ګلې ادې چې له هر چا یې پوښتنه وکړي درته وبه وایي چې زرپري له موسا ګل سره جوړېږي ته وایې ښه ودسمال راوړ ځونډې پېپورې پېپورې مسید موسا مورې ټنګډنګډنګډنګډنګډنګډنګډنګ
زهرې ګلې ښه شو چې د ژمي په رخصتیو کې ښه راغلې که نه له ځانه د دینزر ګل جوړ کړی و بانې به دې کولې چې درسونه مې وایم
نه نه بانې مې نه کولې خو له درسه پاتې کېدم ځکه دلته هم ډېره نه راتلم
زر لختې زهرې ته دې سلا فرینه وي چې له درسونو سره دومره مینه ده او بله دا چې درسونه چې ډېر وي څوک بیا دوستانو کره ډېر نه شي تلی
جمیله همداسې ده د مکتب په وختونو کې زم د خپلوانو کره ډېره نه شوم تللی
نه مې خدای دې وي اوس دې هم له وظیفې او درسونو سره مینه نه ده کمه شوې زهرې بچی ته خو بیا په چرتونو کې ډوبی ونیسه چای دې دا چارمغز او توت هم ورسره وخوره
زهره نو د خپل خیال په اسمان کې ګرځي
بس نو هر څوک له ځینو شیانو سره مینه لري زما له نقاشۍ سره مینه ده
همداسې ده ته خو نام خدای ډېره لایقه نجلۍ یې انشاءالله آینده دې روښانه ده جمیله ته بیا په موبایل کې مصروفه شوې پرېږده یې له ما زهرې سره خبرې وکړه
د زهرې نقاشي مې په فیسبوک کې کتله نامې خدای دې وي بیخي ډېرو خلکو خوښه کړې ده ښې تبصیرې پې لیکلې دي
زه پوهېږم چې زموږ زهره به تر دې هم ډېره مشهوره شي رښتیا زهرې کومه نوې نقاشي خو به دې نوې رسم کړې
ولې نه ته صبر په دسکال کې مې راوړې ده تو درې دادا وایې ګورې چې څنګه ده
نامې خدای ډېره لوړه نقاشي ده زهره جانې
ته دې خو اوهو ته وګوره په باغ کې ماشومان څومره ښکلي ښکاري
دا ونې وګوره د هرې ونې په تنه کې د انسان تصویر دی او ماشومانو ته په خوشحالۍ او مسکا ورګوري
ډېره ښکلي رسامې کړي رښتیا د دې په معنا خو زه سمه ونه پوهېدم
ښایي معنا یې دا وي چې ماشومان چې خوشحاله وي ونې هم خوشحاله وي که څنګه زهره جانې
همداسې ده جمیل کاکا زه چې خوشحاله وم چې شاوخوا وګورم دا هر څه راته خوشحاله ښکاري
آفرین زهره جانې آفرین
زورې ګلې دې نقاشي دې ژړا راوستله. خدای دې د ټول افغانستان ماشومان ستا د خیال او فکر په شان خوشاله او خندانه ولري.
پلارا اجازه ده؟
هو راځه زینب لور می اجازه اجازه دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. لور کیمه راځه راځه زما تر څنګ کینه.
خا پلارا ته مخوریګه داده کین استم
داسې خاري چې څه دی ویل.
هو پلارا ګلالۍ یو خبره را باندې امانت کړې وه، ویلې چې په خسر باندې مې د مولوي صاحب خبرې ډېر ښې لګېږي، هره خبره چې ورته وکړي هغه هم په ځای کوي.
سبحان الله، په ایمان دې برکت شه. الحمدلله چې زما خبرې په خلکو ډېرې ښې لګي. الله جل علا شانه دې ما ته نور هم توفیق راکړي چې خلکو ته د علم او حق خبرې ورسوم.
آمین. پلارا ګلالۍ دا ویل چې که مولوی صاحب وخت په وخت زما خسر ته د دین د علم خبرې وکړي.
دا خو زما وظیفه او وجیبه ده، ځکه چې اسلام د جدوجهد، ښېګڼو او صلحې او سلامتۍ دین ده. چې څوک عمل پرې وکړي ځان، کورنۍ او ټولنې ته خیر رسیږي.
د ګلالۍ زړه غواړي چې د نجونو د مکتب معلمه شي، خو خسر اجازه نه ورکوي.
الله رب العزت دې زموږ خلکو ته کامل هدایت نصیب کړي. ګرانې لورې، د علم حاصلول او نورو ته رسول یې پر هر نارینه او ښځینه باندې فرض ده، ځکه چې ته خو پوهېږې چې زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یا عالم شه، یا متعلم شه، او یا هم د دین خادم شه.
که اجازه دی وي یوه بله خبره هم شته.
پلار دې زرشه، سل زل اجازه ده، حاضر یم چې د زړه په غوږونه واورم. ګران لورې،
ګلالۍ ویل چې په کلي کې د ښوونې او روزنې ریاست د ښځو د زده کړو لپاره یو کورس جوړ کړی دی. ما ته یې ویل چې کتب کې د دیني ښوونو معلمه شي، ښه به وي.
الله اکبر ولله الحمد. زینب لورې، دا خو ډېره ښه خبره ده چې ښځو او نجونو ته علم او پوهه ورسوي. خو که خفه کېږې نه، زه به د دې کار ټولې خواوې وسنجوم او انشاء الله تعالی بیا به ځواب درکړم.
ګرانو اورېدونکو، تاسو واورېدل چې موسا ګل خپلې مور ته وویل که زرپری د مور نه ګور شي نو موسا ګل به خپل ارمان ته ورسیږي. که اولادونه یعنی نجونې او هلکان د ژوند د ملګري د انتخاب خبره له خپل کورنۍ سره شریکه کړي او د ټولو په مشوره پر عمل وشي، د کورنۍ او ټولنې په نیکمرغۍ کې به اهمیت څه وي. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 001 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
سخت نا چاری داشن خالے سرو سرو بازار جوڑ دی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ دی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا ہو